چې بریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم.
دمګړی د هیواد روغتي سیستم او لاسترندنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتي د نړیوال سازمان د مشر د اندیشنا په دې خبرونه کې په کابل کې لوی ډاکټر سره هم شریک کړي.
راتلون کې دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پتا هم واورې چې په روزګان کې شمېر خبريالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات تر لاسرسي سره سخت شوی دي.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي. کله چې اوس کې کنه کې کې سره ورو
دا سدیا و اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ته ښه سپښې پیغامونه لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوریڅخه.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوروي. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې و باندې مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې هاوان دی وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سمیزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. خو د اسداباد روغتون مسولینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د وروړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا خو په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي ته به تکولې ده پر پاتې ده. درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاو دي وسیلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنځم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مخکې په یو حساب شوې وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نګردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپل مخکینیو شمنو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیر اگست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداروز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي. خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوې کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریزی دي چې ډیر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. ریا اژانس د غرض د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اگست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلي له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایجرتو وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای. نوموړي د روسي له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د غراز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداري ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټن ځای بدل نشي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سمبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1403 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ کده روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیرنی مرستې ونشي دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتله سراوړنی لمنځه لاړ شي. د تیډیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دی. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرایط یو نسناسته زیاته شوي. نږدې 15% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاری یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړی د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکونکو له دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره درې ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هیواد سره مرسته ونشي روغتیایي سیستم به یې سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چاري هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړي دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده
او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکو خدمات طبعا تاثیرات پاغي باندې غوږیږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی ارزه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري، او کله چې بودیجې نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کوي د خدماتو، او هغه بیا په تدریج سره کېدای شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزې شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلې. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي، کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم، یعنی زه د تا په مجموع کې وایم، د ټولو شخصي روغتونونه چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نشي یا پوره پیسې ورکولای نشي، نو مکمله دوا ورکولای نشي شفاخانه ته، او کله چې شفاخانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود سره مواجه کیږي. بل اخر د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري، ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسب اندازه نه رسیږي، او دا غي صحت متضرر کیږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو، د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې، ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي. او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري، نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي، یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا همدارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کالو دغه چې وخت کې که چیرې دا حالت ادامه وکړي، نو د وسایلو د کمبود سره د صحیح وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبوري چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي، ځکه د معایناتو کمبود که چیرې په مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کیږي، نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کیږي، او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول د هم د ناروغانو په صحت باندې تمن صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې لبي خبرتیا ورسته په روزګان کې د خبريالانو اندیشې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي، او خبريالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغه څه معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. پر روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنې دوه سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د روانو حالاتو دوام سخت اندیشمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته اطلاعات تر لاسرسي سخت شوي دي، او د غراز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبريال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و، په هغه وخت کې به د وز بیولا مجید او کاری یوسف احمدی سره موږ غدل او واغوي ټول افغانستان کورولای سو، خو متاسفانه دا چې وز دوی واکمن هم سو، ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکو چې د رسنوي په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي، خو معلومات تل رسي ورسره سخت سوي دي، معلومات تل رسي نه کیږي.
د شاغلی ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختم کړي. طالبانو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، او ګڼو خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پریښود. بلخوا خبريالان وایي اورزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اورزګان کې د خصوصي رسنیو مسولین وایي د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د موسساتو لخوا اوربندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي، او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلاک مالی ملاتړ ووسی. په اورزګان ولایت کې د وی خصوصي راډیو مدیر مسول حکمت الله حکیمی ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه شزنه کشر هم سره اړیکې نیولې پر دې باندې پابند لګېدلې ده او سندره نشریږي هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسی نشر موزیک ختان باندې و هغه دی د راتک د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزوري سوي ده د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبر سوي ده.
په اورزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې ده ک طالبان د وی اونې پوجډو کې د لوړو زده کړو مرکزی او ولایتي پهنتونونو پاړه خپل پریکړه ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پهنتون استادان به جدي خبرګون سرګن کړي. د پداسیال کې د چتازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلی چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون لمخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شیل منه منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود و هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون لمخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باوري ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بیلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دنیا فرد را پیدا کرده نمیتونین که
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشی جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانونه د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت پونم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه ریپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سشکل په اپریل کې پیل شوی دی، UNHCR ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15 لکه کسانو کسان توانی دلی دی چه کاردونه تر لاسکری. تفصیل دا زدی ردو دا مشال سنگی دا خبریال احمد الله پورا پورکی.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15 لک رجسترډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاتره ته پروف اف رجستریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو این ایچ سی آر ویلی چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14 لک رجسترډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسترډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږ د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسترډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر ځله چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورت حال وو، هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا، او بیا غا ایس او پی زو هغه ټول شیزونه د وجه لګ دا پروسس ډیلی شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس کې کمپلیټ نشو نو دې کې موږ سره خبر کوو دا بیا ایکسټینټیز په ټولو افغان کډوالو ته به دا کارت ملایوي سمره هم چې سوار لسته افغان کډوالو چې سره چې پی او آر کارتونه لري نوی تاریخ چې کوم دی پاره به 2023 جون په درج.
د یو این ایچ سی آر په وینا د دغه 14 لک رجسترډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پختونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخ ورکړې شوې چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سنټر ته ورشي.
د دې خو یو پروسه دا ده چې د ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته کوو هغه د نمبر واخلي د کارت دا مستو وخت را کی دا باغ دفتر ته ورزو دا کمپیوټر نتیری په دغه کې ډیر ډیلا دی او نمبر نه جوړی څوک موږ چې باید دا کار جرته جره خلاص او ډیر خلک پاتې دي.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 13 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تند خپل ټاکل شوی سنټر ته ورزي او هغل ته ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
اوس ریسنتلی دا یو ډیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشه لګ یو ویزټ د رجستریشن سنټر نو ته موږ دغه بستا انټرویو هغه سکیجول شي مخکې خو بتا کال سنټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را ته دی بدا غیله کوله نو موږ ته سم ته ویلی چې را تاسو جست واک ان او خپل رجستریشن لپاره اپډیټس موږ نه لټواله او بیا راشي خپل لګو کې نو چې سو پورې دا لاست پی او آر کارت هولډر هغه نه دی رجستر شوی نو دا باندې بندي دا رواني فلن
ل یو این ایچ سی آر سره د رجسترډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2010 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسترډ کړل، خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لک پورې نارجسترډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات ته نن دی لایته به څنګه د وسالې تاسو خبره هم پېژنه طالبان ایست ان نه راته نو غشتان دا چې جته جته ټولې د دولتې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې څه چې خلک دې رسون سره مخ مخ شي مشته چې وګوره یو خو دې کاری او بل خو چې کاری طالبان نه غشتان دا چې خلک ته کاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې افغانستان د ستړي ملت کې سړي وضعیت ډېر خراب دی، خو ولې کار باندې نه ست کار خاني نه ست د تمر چې خلک وي چې یو چې کاری ته بل هغه سره
د غوارما کې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دا د وظیفي ورکی او دا خوري رغه څنګه جوړ شو لا چې خلک کوښښلو او نه یو ماش ورلودلو او د دینم به درخه شي دا پیغام دی چې دا غوډانه لکارو شغوري.
السلام علیکم احمد علی میرای ولایم تماس کړم روزان غوز درالم چې پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکونه او درې خلکو موبایلونه چپکې ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو ما وته ولې دا وی پوره نه پوره غوښته چې ګوشکان وخت کې شو چې اوریدل خبره مونږ هر څه خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې ظلم کیږي دا هغه ته کافر دی مسلمان یې وځه خبره دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ول چې مسلمان تی جوړو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کې دی وبان دا ول چې کی مسلمانۍ هوا دی نه دی یو چې دی عجیب دی شته اوس مشکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکسونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانه اکسونه دی دغه دې ته زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوری بڑے حاز دم دهون دا وز دي پوری خپل پسترګ حال دوری هم دې نجی راډیو سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرډو پروان خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پری پروګرام کې ساسو پژغ ګن سب شوی پیغام نه خبرو اوس مش پروانی د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په سل شاریه 15 هم اوریدل شي اوس په کونړ ته مخ کړو د کونړ په وټپور ولسوالي کې خلکو د سړک ترخې دوله پر حشر راېستل دي پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیرشې ویلارې په ترمیم بوختي تفصيل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالي اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټې را بډوهلي او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخه پاتې ده دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي
دا وسته موږ ټول د خلک په حشر راځتلی او جمعه په جمعه باندې په ځای په سرکونو باندې یو حشر کوو کله چا وسکیږي کنه کې سړک روډه یو خپل په پداکه کې راوړي تل تسکی کوم ځل نه موږ راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوی زمنګ دا ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوې خپل هغه ماشوم لار کې ځای شه مور ځای شي
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د ایتمانو گواهان یو موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوې موږ دا سره غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او دار کلی ضرورت را پښې
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سي چې څومره واړه کلی دي دغه ور سره کونه ډیر واقعا چې خراب دي کم چې مرکزی سړک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سره کونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سړک تللی دی دغه 10 کیلومتر جوړیږي خدایغه نه کلو ته به چې حساب وکړو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي ټول په دغه باره کې ان شاء الله موږ همکار یو موږ چې څومره وس کیږي هغه به سمنګ کوو چې دغه د خیریه څومره موسی دي نو دغه توجه غواړو
په افغانستان کې له تیرو کلونو را پدې خو د اشر غټور دود شتون لري هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به لخپل کورونو ډوډۍ او به راخستلې او په شریکه به ټولګټي پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جماعتونه او خونځې او تودانې جوړولې خو لکه مې ورځي چې په هیواد کې جنگونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګې شوې ده
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په بنگلاديش کې د افغانستان تر نولس کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمنځ څلور رزنی لوب روانه ده. دا لوب د چهارشنبې پر سپیل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 201 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوسېدلې دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ له سین د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نا چاودې دلی د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځشنبې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مخکې په یو سب چوي وینا کې کړی او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه در سره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ور کړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچرت وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. نوموړي له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بنه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په پسپینه مانی کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیاي چارواکي وایي د کورونا لامل په تیرو 43 ساعتونو کې 928 کسان مړ شوي چې د دغه وبال خبرېدو رئیس په روسیه کې په یو ورځ کې د مړو شو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي پورته تر دولسمه له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بي بي شبنم د خوانجي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهوسول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سي دي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم وو ټول درسو ته تللې سنټرو ته تللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا سي دي برحالي کې نامعلوم دي د سرنوشت ټول نه استي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کرد سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې ایران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو لامل له نړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو لامل له تخار ولایت نه کابل ته دی وی کړسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي پرس کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تاک اجازه سوي او خزینه وته د اجازه نه ده سوي ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځنګړې توګه د انجنونو لپاره نور هم بد او تیار سي. دوی وایي دا مهال 1,000,000 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan le dire mudira hisid mashuman la para dizme ke yula tar tulu bad zayuno tsakhaw aw pa de urasta yumyashto ke da khwarat yara zay shway no da muhim da che de narai stargi aw waguna zyan manun ko bande tamarkuz wakri aw la dui saram rasta wakri
in this country.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغه جالې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونه کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادي د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه ارسوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره نه هوشتین کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ. عوامي خمس مسلمانان دي، حکومت د اوله تروسه کور دي انګلیس غلام دي. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو. دلته هم چا د وسیدو نمبر هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو، چا توجه نه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادي رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی. اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بي ځای شوي دي، ځنګلونه هم وهل کیږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د مرخانی د کریمه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ هم معاف کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوباچې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې دای خلکو مخه ونیسي. یا معاف مې اعلان کړی ده وروره، نوالې دخل کو په کورونو اوري.
زه عبد القیوم يم د کابل له خبرې در سره کوم. محترم د زدار دو ته ټول تسلیمونه رسوم. باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بنظیر بوټو په وخت کې د بنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبان په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورتول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچيري په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروان کوي کایا کومه خزه کومه البته یا تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ څه کېږي، خو که په افغانستان کې کومه خزه یا منسکر شي یا ایڈوائزر شي او یا کومیا الوتکه چرته پرواز وکي بیا که مسکیږي پاکستان ته یو څه غواړي، افغانستان ته بل څه غواړي.
السلام علیکم، بختل شایم د خوست ولایت څخه. ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، ټولو اوریدونکو ته د بختل شای له طرفه ډېر ډېر سلامونه او باید سلامه د ملګرو ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دو دا متقضا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټولو پښتنو ته د بختل شال طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله یم چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او زموږه تر نورو پورې رسوي. او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې چې په نظر کې دلې ساجنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانوات کوي. بیا همدغه
تا آزادی او خپلواکی وای تاسو ته سلام در دی آزادی رادیو تا کارکنان تا کارکنان تر ټول ته سلام یم. خدای په مهر به خوشاله ولر. زه دا وایم چې دې تاسو دای دې دا چاله یې سره ورسره دې چې لږی مصايب وکړ چې سوله راولي او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکی وای سوله را نه مستیو ته خدای جان سوله را ته پیاکل در فهیم در قانونی در جمعیتیان لاسی در خلق و در وطن تو وی نصره و در جنایتکاران تو تقویه کل کار در حل در کار توانست پر قانون در حاکم نپا عدالت ایران و غصا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادی راځي ټول کارتون سلامون وایم رسول سلامت دغه حقیقه خبره کوم. دا د شذ مبارک چې دا غربیان اوس مسله راشي تاسو حقوق نه جوړ کړی تاسو حقوق نه کړی زره کوم حقوق مونږ ټول کولای وکړه ځان چې ور کوي چې هغه په جنگو کې استي او د عباسی به دغه بیا پاتې به شرمې به دغه دا کوم حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ور کړی قران ور کړی زده یو عالم په صفات باندې خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه کوم ور کول کیږي او کله چې اسلام حقوق ور کړی قران حقوق ور کړی هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ور کړی طالبان ور کړی نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام ټول سلام بیا هم کله ولایت د سفر تماس کیم. دا زدي را دي د کارکونکو څخه زدا داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندا ولایت کې ازادي را دي نه سي او کله نه سي ز داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزي مشکل ز د کارکونکو څخه کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې ز مشکل د دې ز د مسولین څخه دا غواړم چې د دې ز مشکل حل کې کله را دي نه سي او کله نه سي. سلام وکیل سلام د کندهار ولایت مې وانه ورسواله خاصه په تماس کې مې زله روفو چې وخت طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ خلکو وګورسي تقریبا 300 متر باندې موږ وبو راکړو 200 متر سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکې د باندې څخه مشته یو علي او قاضي عدالي د باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم، زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا حکومت چې چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دی چې دا چارواکي په ټول په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم بلوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام.
یله د ما پیغام نشر کی او طالب مشران ته ورسوي اوس په افغانستان کې جنگ باندې سوی افغانستان ټول خلک خوشاله دي خود وا دي وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لری شي اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونه کې دي دوم دا ببر سرونه او وګدي افغانستان چې د اربچانو سره مشابهت لري وسلام
بله السلام علیکم ز د لغمان ولایت څخه خبرې کوم مار طالبانو څخه دا یو هیله ده چې دا دولتي موټرو سره لګیتیات کی به په رحمانه توګه سره چلی تاکه په یو موټر پلس 15 هم سپاره دي ډیر ځله مې د دولتي موټر سره روان کړی
هلو السلام علیکم